السلام علیکم.
د ازادي راډیو دی خبرونه ته مو زنور یاسنوري هرکلی کوم. پایلې د سات په خبرونو کوم. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي نن د ماشومانو په نړیواله ورځ د ماشومانو د زده کړې پر حق ټینګار وکړ. ښاغلي کرزي په ایکس پاڼه کې لیکلي چې هر څومره ژر چې کیږي د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ پرانیستل شي. له څه باندې څلورو کلونو راهیسې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو مکتبونه په افغانستان کې بندي او نږدې درې کاله کېږي چې د طالبانو د پوهنتونونو دروازې هم د دوی پر مخ تړلې دي. د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو په ویب پاڼه کې د سرمنشي انتونی ګوتیرش په وینا راغلي دي چې ماشومانو ته غوږ شي او چې کله دوی خپل کونه غواړي غږی راغبر کړی. د افغانانو یوه ډله له پاکستان څخه جرمني ته په الوتکه کې روانه شوه. دا خبر د اسلام آباد په هوایي ډګر کې د جرمني ډی پی خبري آژانس یو خبري اورول کړی دی. په راپور کې د دې الوتنې دقیق وخت نه دی یاد شوی، خو دا یادونه شوې ده چې 250 افغانان هانوور او برلین ته لیږدي. په پاکستان کې افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی په سخت وضعیت کې ژوند کوي او تمه لري چې جرمني او نور هغه هیوادونه چې د دوی د بیا میشتېدنې ژمنه یې کړې ده دا بهیر ګړندی کړي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویل پاکستان یې افغانستان ته د وسلو د قاچاق مخه نیولې ده. دې وزارت نن په یو بیان کې وویل څلور دېرش توفنګچې، څلور ام فور، څلور کلشنیکوفونه، یو کرینموف او څو نورې وسلې د پکتیا په ډنډې پټان ولسوالۍ کې نیولې دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت دا نه دی ویلي چې کله دا وسلې نیولې، خو په بیان کې څرګنده کړې ده چې قاچاق کوونکي تښتېدلي دي او د هغوی د نیولو هڅې روانې دي. د پاکستان امنیتي ځواکونه د درویشت مخالف وسله والو د وژلو خبر ورکوي. پوځ وایي دا کسان د افغانستان پولې ته څیرمه په کرم ولسوالۍ کې د دو هدفي عملیاتو په ترڅ کې وژلي دي. د پاکستان پوځ نن په یو بیان کې وویل چې دا کسان د تحریک طالبان پاکستان او د هغوی د مربوطو ډلو دي چې هند ملاتړ کوي، خو په دې اړه یې اسناد او شواهد نه دي وړاندې کړي او هند هم د اسلام آباد د تازه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د امریکا متحده ایالاتونو موافقه وکړه چې پر هند 3.5 میلیونه ډالرو په ارزښت وسلې وپلوري. په دې وسلو کې د ټانک ضد توغندیو سیستم او د یو ډول لارښود توپخانی مهمات شامل دي. وروسته تر دې چې د اګست په میاشت کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ له هند څخه پر وارداتو 50% تعرفه لوړه کړه، دا لومړی ځل دی چې په پوځي برخه کې د واشنګټن او نوي ډیلي ترمنځ دا موافقه کیږي. د امریکا د دفاعي امنیتي همکاري ادارې د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې پر هند وسلو د پلورلو دا تړون د واشنگټن د بهرني سیاست او ملي امنیت د اهدافو ملاتړ کوي چې دا به د متحدو ایالاتونو او هند ستراتیژیک اړیکې نور هم پیاوړې کړي او د یو دفاعي ملګري د امنیت په تامین کې به مرسته وکړي. د چک جمهوریت په جنوب کې د ریل ګاډي د ټکر له امله لږ تر لږه 50 کسان ټپیان شوي دي. چک اژانس چې ټی کی نن خبر ورکړ چې د 15 ټپیانو روغتیایي وضعیت ډیر خطرناک دی. دوه ریل ګاډي د چسکا بودویڅ ښار ته څیرمه د سهار د شپږو بجو خواته ټکر شول. د ښار د جرمنیا او اوترشت له پولو شاوخوا 50 کیلومتره لري دی. د پیښې د علت معلومولو لپاره تحقیقات روان دي. تر 19 کلونو د لږ عمره کرکټ لوبغاړو په نړیوال جام کې د افغانستان لوبډله په ډی ګروپ کې له جنوبي افریقا، ویست انډیز او تانزانیا سره یو ځای شوې ده. په دې نړیوال جام کې 14 لوبډلې یو ځای شوې دي. افغان لوبډله به خپله لومړۍ لوبه د جنوري په 14مه له جنوبي افریقا سره وکړي. دا نړیوال جام د جنوري په 15مه پیلېږي او پای لوبه به د فبروري په 6مه وي. زیمبابوې او نامیبیا د دې نړیوال جام قربانه دي. خبرونه مو ازادي راډیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم لوستلی شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د ایران پولیسو د هیواد په سیستان او بلوچستان ولایت کې 230 افغان کډوال نیولی دي. د ماشومانو د ژغورنې اداره سیف د چلډرن وایي په افغانستان کې تر اوسه ناچاو د توکي او ځمکني ماینونه هر میاشت د خلکو ژوند ګواښي.
اور بل کړو ما اور سره دا کار دې ته په پیښه کې دا شو مرمې وند کې ولا وسما سره دا شو لکه لاس مکمل خراب شو.
په دغه ماینونو کې تر ډیره مرګ ژوبل هم ماشومانو ته رسیږي. نن هم د نومبر 10مه ماشومانو نړیواله ورځ ده. په دې پلمه مو په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت ته کتنه کړې.
ما پلار د سرطان ناروغ دی او موږ کور کې څوک نشته چې سرپرستی د کور په غاړه واخلي. نو دلته زه په هوټل کې شاګرد یم او د ورځې سل لپۍ ماته راکوي.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې د پکتیا ولایت په ډنډ پټان او زیارو ولسوالیو کې د پولې په اوږدو کې د وروستیو جګړو له امله د بې ځایه شوو کورنیو سره نغدي مرسته کړې خو مرسته اخیستونکي نورې غوښتنې لري.
موږ امداد د دغو کارکوونکو د مؤسسې د کارکوونکو غوښتنه لرو چې موږ دپاره امداد دپاره یو مشخص کارګوټی جوړ شي.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د راپورونو لمخې د ایران پولیسو د هیواد پاکستان او بلوچستان ولایت کې 210 افغان کډوال نیولې دي. ایرانی چارواکي وایي دا اقدام د غیر قانوني بهرنیانو په وړاندې د پراخو اقداماتو یو برخه ده. په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ هم تاییدوي چې د دوی د کورنۍ غړي او خپلوان چې د کار لپاره ایران ته تللي وو په هغه هیواد کې نیول شوي او وهل ډبول شوي دي.
بچه رو مهمت وعده اقتصادیشو هم خوب نبود و بیکار بود که افغانستان رو ترک کرد و تا طرف ایران رفت.
در پروان ولایت یه اوسیدون که دی چه وایی په دی وروستیو که در مموازوی در اقتصادی ستونزو و کار لپاره په غیر قانونی لارو ایران ته سفر کړای و. د چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل راپور کې نو خبر سي د غږ بدلولو په شرطي ازادي رادیو ته وویل چې د ماما زوی په دې ورستیو کې د ایران پولیسو نیولای دی او کورنۍ د وضعیت په اړه سخت اندېښمنه ده.
په چا نومه ده نن یې خپل شروع طرف ایران حرکت کړی و د روس کسې په پادر زنګ زده و.
زمات ماما زوی په همدې اونۍ کې د ایران پر لور خوځېدلی و. پرون یې چا پلار ته احوال ورکړی و چې په لاره کې ایرانی پولیسو نیولې دي. کورنۍ او موږ ټول اندېښمن یو. هغه د اقتصادي ستونزو او بیکاری له امله افغانستان نه تللی و.
د سمنګان ولایت یو اوسیدونکي ناهید هم وایي چې د دې د خلاصوي او د هغه سره یو شمېر ملګري چې د کار موندلو لپاره ایران ته روان و د ایراني پولیسو لخوا نیول سوي او سخت وهل سوي دي.
چند تا جوانای سمنگان تعدادشان به 18 نفر میرسید. اینا حیران میرفتن بگه اینا قاچاق میرفتن.
توایی اتلا سمنگانی زوانان پا قاچاقی لارا ایران تا تللی و چه دا پولیس و لخوانی ولسوی او دیر وحل دا پول سوی و چه دا وحل و نخی نخانی لهم پا بدن که کاری او دا دوی پا دلکیز ما دا خالازوی مجیب هونی ولسوی و چه روز تا کم تا انتقال سوی او افغانستان ترا دیپورت سول. دا اندیکنی پا داسه حال که دی چه دا ایران پولیسو پا دی ورسته یو که دا دغه هیواد پا سیستان بلوچستان ولایت که شاوخوا 210 افغان کډوال نیولی دی. ایرانی چارواکی دا نیول دا هغه پراخ پلان برخه بولی چه پا یاد هیواد که لقانونی استوگنی پرته دا بحرانوی وگلو پر ولان دی پیل سوای دی. دا ایران دولتی رسنه صدا و سیما خبری آژانس په ګډون ځینو ایرانی رسنه د سیستان او بلوچستان ولایت په نیمروز ولسوالۍ کې د پولیسو قماندان حسین میرصوفی په حواله لیکلی چې دا افغانان د افغانستان پولې ته نږدې په نیمروز او زهاک ولسوالۍ کې نیول سوي دي. ایرانی چارواکو دا کسان غیر مجاز بهرني اتباع بللی دي. ایرانی چارواکي او رسنۍ اکثرا د بهرني یا غیر مجاز اتباع اصطلاح د هغو افغان کډوالو لپاره کاروي چې په دې هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري. د ښاغلي میرصوفي په خبره دا نیونې د ټولنیز امنیت د طرحې د ودې په چوکاټ کې ترسره سوي. هغه طرحه چې پکې د بیا اسنادو کډوالو او د غلا او مخدره توکو پورې اړوند جرمونو تورنو کسانو نیول پکې شامل دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
د ماشومانو د ژغورنې ادارې سیف د چلډرن په افغانستان کې د ناچاو د توکو او ځمکني ماینونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. دې ادارې په انتظار راپور کې ویلي چې افغانستان لا هم په نړۍ کې په ماینونو او ناچاو د توکو له ککړو هیوادونو شمیرل کیږي او لږ تر لږه 6.4 میلیونه افغانان د ځمکنیو ماینونو او له جګړو پاتې د نورو چاودیدونکو توکو له خطر سره مخ دي.
وسم مینو نمشته او مرمه مشته دغه نامالونه مرمه او شین وسم ډیر زیات پراتیل.
د ننګرهار ولایت د هسکی مینې اوسیدونکو پیر محمد دی چې روان میلادي کال په پایل کې لسکلن رور صدق خان کور ته نږدې سیمه کې د لوبو پر مهال د چاودیدونکو توکو ښکار سو. د ازادي راډیو ته وویل که څه هم له هغې پیښې میاشتې اوړي، خو د ورور روغتیايي وضعیت یې اوس هم ښه نه دی. دا په داسې حال کې ده چې د ماشومانو د ژغورنې نړیوالې ادارې سیف د چلډرن اندېښنه ښودلې چې په افغانستان کې د ماینونو او چاودیدونکو توکو له امله د ماشومانو په ګډون د افغانانو مرګ ژوبله زیاته شوې ده. سیف د چلډرن د 2000 نه تر 2015 کال پورې په ماشومانو باندې د چاودیدونکو توکو وسلو ویجاړونکي اغیزې په نوم په خپل تازه 2 مخیز راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ د نومبر 15 د ملګرو ملتونو د ریلیف ویبپاڼې باندې خپور شوی، ویلي چې افغانستان لا هم په نړۍ کې د وسلو له پلوه یو له خورا ککړو هیوادونو څخه دی چې هره میاشت له 500 څخه ډیر کسان چې ډیری ماشومان دي د ځمکنیو ماینونو او ناچاودو توکو له امله وزل کیږي او یا هم ټپیان کیږي. د سیف د چلډرن د راپور له مخې دا مهال لږ تر لږه 6.4 میلیونه افغانان د ځمکنیو ماینونو او له جګړو پاتې نورو چاودیدونکو توکو له خطر سره مخ دي. د دې ادارې په ټکو ماشومان د ټولو چاودنو له امله وزل شویو او ټپیانو شمیر تر 80% برخه جوړوي، ځکه دوی ډیری وخت د لوبو کولو، کرنې، څارویو ساتلو یا د اوسپنې راټولولو پر مهال د ناچاودو توکو سره تماس نیسي. د ماشومانو د ژغورنې ادارې په راپور کې راغلي چې چاودیدونکي توکي اوس د ماشومانو د زیان اوښتو اصلي لامل دی. د ادارې په خپل راپور کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یونما په حواله لیکلي ارقام ښیي چې د 2021 کال د اګست او 2023 کال د مې ترمنځ 3,044 ملکي تلفات ثبت شوي چې 3/4 برخه یې د هغو چاودیدونکو توکو له امله رامنځته شوي چې په ګڼ مېشتو سیمو لکه ښوونځیو، بازارونو او جوماتونو کې چاودیدلی دي. د ماشومانو د ژغورنې ادارې اټکل کړی چې په 2025 کال کې به 4.4 میلیونه خلک د ماین پاکۍ مرستې ته اړتیا ولري چې د 2040 کال په پرتله 15% زیاتوالی ښیي، ځکه په ټکو یې په ماینونو ککړې او د لاسرسي وړ نورې سیمې هم موندل شوي دي. دا هغه څه دي چې په افغانستان کې د ماین پاکۍ د ځینو نړیوالو مؤسسو چارواکي هم پرې ټینګار کوي، خو دوی د خپلو فعالیتونو د دوام پر وړاندې د مالي ملاتړ او بودیجې کمښت ستر خنډ بولي. له دې ډلې د یوې نړیوالې مؤسسې د ټیمونو سپروایزر حبیب الله فدا چې نه یې غوښتل راپور کې د مؤسسې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل که څه هم هر میاشت د هیواد په کچه له 40 تر 45 کسان چې په خبره یې 80% یې تر 40 کلونو کم عمره کسان دي د ماینونو او چاودیدونکو توکو قربانیان کیږي، خو په خبره یې د دوی په ګډون د اکثر مؤسسو فعالیتونو د مالی ملاتړ او بودیجې د کمښت له امله د تیر په پرتله 80% کم شوي دي. د ازادي راډیو ته وویل
د ادارې له لوري تقریبا 10 ټیمان د ریسک ایجوکیشن یا د یواري یا د ناچاو د توکو د ماینونو او خطرناک توکو د پوهاوي ټیمان موجود و. متاسفانه اوس فعلا دغه ټیمان د ریسک ایجوکیشن یا د چاودیدونکو توکو د خبرتیا ټیمونه تقریبا د 3 راغلي دي. 80% ټیمان چې دغه بجټونو او دغه د پیسو د کمښت په اساس باندې کوم چې خارجي هیوادونه د افغانستان سره ترسره کولی په دې کې کموالی راغلی دی، او څنګه چې د بجټ کموالی په ټیمونو باندې اثر کړی دی معمولا دغه پروسه یې ډېره زیانمنه کړې هم ده، چې اوس هم په هغه سیمو کې چې خطرناک دي په کافي اندازه ټیمان موجود نه دي، خصوصا لرې پرتو سیمو کې دغه پروسه چې ده هغه ځنډه نه ده. یوازې 2 یا 3 ټیمان د ټولو شون په سطحه باندې دي چې هغه متاسفانه نشي کولی ټولې ساحې کور کړي.
د سیف د چلډرن د راپور له مخې یوازې په 2040 کال کې په افغانستان کې 543 ماشومان وزل شوي او یا ټپیان شوي چې د دې تلفاتو 90% د چاودیدونکو توکو سره تړاو لري. وړاندې زیاته سوي چې هلکان په غیر متناسب ډول له پیښو اغیزمن سوي چې له هرو لسو ماشومانو قربانیانو څخه اته یې هلکان دي. په داسې حال کې چې نجونې په تعلیمي تاسیساتو باندې د بریدونو له امله له لوړ خطر سره مخ دي. د سیف د چلډرن د راپور پر بنسټ د ډیرو افغانو کډوالو په ګډون چې په زوره له ګاونډیو هیوادونو راایستل سوي د افغانستان د نفوس نږدې 15 برخه د چاودیدونکو توکو له ککړتیا څخه اغیزمنه سوې ده. د ادارې دا اندېښنه هم ښودلی چې په دې هیواد کې ډیری قربانیان خصوصا کلیوالو سیمو کې په مساوي او کافي اندازه روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري چې د زیانونو کچه او بشري اغیزې لا پسې ژوروي. که څه هم په ماینونو د افغانستان د ککړو سیمو اندازه مشخصه نه ده، خو تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا په ګډون بېلابېلو نړیوالو ادارو او د ماین پاکۍ مؤسسو په خپلو راپورونو کې ویلي چې لا هم د افغانستان له 401 ولسوالیو یو پر درېمه برخه یې پر ماینونو او ناچاودو توکو ککړه ده چې د پخوانیو جګړو پر مهال خښ او یا پاتې سوي دي. تر دې مخکې 2 کاله وړاندې ماین اکشن روویو په یو راپور کې ویلي وو چې افغانستان، عراق او کمبودیا د ماینونو له پلوه تر ټولو ککړ هیوادونه دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
اوس هم یوه نړیواله موضوع د اټومي انرژي نړیوالې ادارې نن یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له ایران څخه غواړي پرته له ځنډ او خنډ اجازه ورکړي چې د ایران د ټولو اټومي تاسیساتو پلټنه وکړي. جزئیات په دې رپورټ کې.
د اټومي انرژي نړیوالې ادارې یو ورځ وروسته تر دې د ایران د اټومي تاسیساتو په تړاو رایې واخیستې چې د دې ادارې مشر له تهران څخه وغوښتل چې د هغو اټومي مرکزونو د تفتیش اجازه ورکړي چې د جون په میاشت کې د اسرائیل او متحده ایالاتو لخوا بمبارد پرې شوی وو. له دې جګړې راهیسې د ملګرو ملتو د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې په لټونکو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې د فوردو او نتنز اټومي تاسیسات چې بمباري پرې شوې ده له نږدې وګوري. د پنځشنبې د ورځې پریکړه لیک له ایران څخه غوښتنه کوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیکونو له مخې له خپلو قانوني مکلفیتونو سره سم په بشپړ ډول او پرته له ځنډ عمل وکړي او د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره په بشپړ ډول او سمدستي همکاري وکړي. د رایه چونې پر مهال 900 موافق رای ورکړي، 3 مخالفت وکړ او 200 ممتنې رای وکارولې. د نړیوالې اټومي انرژي ادارې لپاره د ایران استازي د پنځشنبې پر ورځ فرانس پریس اژانس ته وویل چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څارنې ادارې لخوا تصویب شوی نوی پریکړه لیک به د ایران د اټومي پروګرام په اړه پر همکارۍ منفي اغېز وکړي. د ملګرو ملتو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې له لوري د ایران د اټومي تاسیساتو د تفتیش په تړاو تر پریکړه لیک وروسته رضا نجفی وویل چې دا پریکړه لیک په پرته له تشکه هغه همکاري متاثر کړي چې تر دې مخکې د ایران او د اټومي انرژي د ادارې ترمنځ روانې وي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافائل ګروسی د چهارشنبې پر ورځ خبريالانو ته وویل چې دوی څو ځله د څارونکو ډلې چمتو کړې وي، خو دا اجازه یې ترلاسه نه کړه چې له زیانمنو شویو اټومي تاسیساتو څخه لیدنه وکړي. شاغلی ګروسی زیاته کړه چې ایران باید اجازه ورکړي ځکه چې دا د تهران د کړیو شمنو برخه ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د چهارشنبې په ماښام وویل چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره د هغو تاسیساتو د پلټنې په برخه کې همکاري نه کوي چې هلته بمبارد شوی، خو پر کومو تاسیساتو چې بمبارد نه دی شوی هغه کتلی شي. د ایران او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې ترمنځ تاوتریخوالی په روسیو کلونو کې په مکرر ډول زیات شوی او د جون په میاشت کې له 12 ورځنۍ جګړې وروسته نور هم زیات شو چې د ایران په مهمو اټومي تاسیساتو اسرائیل او متحده ایالاتو بریدونه وکړل.
له خبرونو ور اخوا
د استرس لیب د نړیوالو کمیټې له خوا د امپکت هيا ولایت په دندې پټان او ځازي اړوي بول سوالیو کې د افغانستان او پاکستان د پول ساتو ترمنځ د ورستیو نښتو څخه له شپږ سوه بي ځایه شوو کورنیو سره نغدي مرسته وکړه. دغه مرسته اخیستونکي له مرستو مننه کوي، خو وایي دوی ته د له دې ځایونو لرې په خوندي سیمو کې د اوسېدو ځایونه جوړ شي. نور حال د نجیب الله خیل په رپورټ کې.
د پکتیا ولایت ډنډ پټان او زازیاریوب د سرحدي ولسوالیو پر هغو سلګونو کورنۍ باندې د افغان سرې میاشتې ټولنې په چوکاټ کې د سره سریب د نړیوالې کمیټې په مالي ملاتړ نغدي مرستې وویشل شوې چې په دې وروستیو کې د پکتیا په سرحدي سیمو کې د افغانستان او پاکستان د پولیساتو ترمنځ د جګړو او نښتو له کبله بې ځایه شوي او دا مهال په بیلابیلو سیمو کې میشتي. د ډنډ پټان یو اوسیدونکي ضابط خان مشال راډیو ته وویل
موسه دی پراپر مت دی توجه دی وشي موسه دی مرسته وکړه شي د غریب لسونه د دریمه پراده سلورمه پراده چې مودې دی جنگو دی واجنه مودې سرحدي سیمه خلک یو متمنډ ير کوي کیږي مو په تکلیف کیګو هم مولونه پسونه ارڅ دی بینه سی مانځي همو دی جکپړو چربوکونه یره کوي شي موسه دی په کوروج لمن کې دی مرسته وکي.
د پکتیا په سرحدي سیمو کې ل جګړو زیانمن وای دوی ډیرای وخت د پیښو پر مهال د تګ لپاره دا سزا نه لري چې هلته په بیړني حالت کې ورشي نو اردي هر ځای ته چلاس رسې یو می په هم غزا کې موقتی ډول واړوي. د ډنډ پټان یو بل اوسیدونکو ملک غازی خان ویل
خلکو په موټر کې خپل بچان په موټرو کې کینولي وو په موټرو کې تر پړکش کړي وو د نور لرو ولسوالیو سره بلاخره د سمکنۍ ولسوالي بیا د کم د لجمنګل ولسوالي بیا د کم همدغه سي د نور ولسوالیو سره د سرک په سر باندې خپل پامیل په موټر کې اچولې وو دوی خپل وخت هرولو نو چون دغه وخت هم ډیر ګران دی ځکه ورځ نوي دوی ورځ نوي درې ورځ نوي ترڅو پوري کداسي حالات بیا راتله د دې د پاره چې مشرتابي همدغه شان په پلان کې ورته ولري ترڅو پوري چې زموږ ولس د ستونزو سره مواجه نوي.
د جګړو څخه د سرحد د غزمنو سیمو اوسیدونکو وایي دوی ته د سرحدي پوسټو او مرکزونو لري په امن او خوندي ځایونو کې خارګوټي جوړ شي ترڅو پر راتلونکي کې هم د ممکنه جګړو له زیانه ژغورل شي وي. د ډنډ پټان یو بل اوسیدونکو امیر محمد وویل
موږ امداد دغو کارکوونکو د مؤسسې د کارکوونکو غوښتنه لرو چې موږ دپاره امداد دپاره یو مشخص کارګوټی جوړ شي چې په هغې ځای کې زموږ سرپناه وي. موږ د دغه د امداد دغو ستونزو د دغو د جګړه ییزو حادثاتو نه موږ په امن کې وو.
بلوری ته د سری میاشتې ځایي مسؤلین د بې ځایه شویو کورنیو ستونزې ډېرې او سخت یادوي او وایي د پکتیا د سرحدي سیمو هوا سړه ده او د بې ځایه شویو لپاره باید د ژوند د اساسي اسانتیاو د برابرولو انتظام وشي. د سویل ختی زون د سری میاشتې ټولنې مشر سید وهاج الدین هاشمي وویل
په افغانستان کې یوه ډېر اوږده مهاله جګړه تیره شوې ده چې مهاجر هر وخت د ټولو نه مخکې سرپناه ته ضرورت لري. بیا د سرپناه نه وروسته هسې شانو ته چاغه تودوالای راویلی په غوسیمه کې د منطقې ډېرې یخې دي. نو که په دغه راتلونکي کې یو ډونر یا خیریه بنسټ حاضر شي چې دوی ته یو خوندي ځایونه جوړ کا چې هغه بدون د خیمو او بدون د کوټو نه یو ښه اهمیت ولري.
یاد دیوی د پکتیا ولایت مرکز او ولسوالۍ په ژمي کې سخت ساړه لري او په اکثر سیمو کې واوري کیږي چې له کبله په ځانګړي ډول بې ځایه شوي او بې وزله خلک له سختو ستونزو سره مخامخېږي. دا ډول کورنیو په بیا بیا له رسنیو سره په خبرو کې له اړوندو ادارو او مرستندویو بنسټونو څخه د سوانګ توکو تودو لباسونو دوا درملو خوراکي شیانو او د سرپناه د برابرولو غوښتنې کړې دي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي را دی نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
نن د نومبر شلمه د ماشومانو نړیواله ورځ د افغانستان کروان بشری وضعیت هم تر ډیر پر ماشومانو نوړه اغیز کړی دی. اکثره ماشومان د اقتصادي ستونزو له امله د کورنیو لخوا اړیستل کیږي چې کار وکړي ان یو شمیر هم له دې عمله زده کړو پاتې کیږي. د ماشومان د نړیوالې ورځې په پلمه مول کارګرو ماشومان سره خبرې کړې او دغه راز لیو شمیر کارپوهانو سره هم.
د کابل ښار واټونه او د واټونو په سر د کارګرو ماشومانو کیسې.
دلته موږ جاري خرڅ پلان کراچی چې
ګلپانا هغه چې په خبره یې د مور او پلار په غوښتنه ښوونځي ته نه ځي او ورته د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره ژاولې خرڅوي. دا لس کلنه ماشومه چې د کابل په بوتخاک څلور لارې کې د ژاولو یو ګرد وهلی ډبی په لاس کې دی. ازادي راډیو ته وویل
دلته مونږ ژاولې خرڅوي، پاکټ کې دوه لپې دي. مور پلار مې زه ژاولې خرڅوم، پلار مې کراچۍ چلې.
د احمد شاه بابا مینی ارزان قیمت اوسیدونکی 14 کلن بلال بیا په یو رستورانت کې شاګرد دی. وای د ورځې 100 روپۍ ګټي او همدې باندې خپل کور چلوي، ځکه په خبرې پلاری سرطان ناروغي لري او کار نشي کولای او د کور د ګټې وټې هم بل څوک نشته.
ما پلار د سرطان ناروغ دی او موږ کور کې څوک نشته چې سرپرستی وکړي او په غاړه واخلي. دلته زه په هوټل کې شاګرد یم او د ورځې 100 روپۍ ماته راکوي.
تمیم بیا 12 کلن دی. لاسی کراچی لري او د کابل د تایمنیو پروژې له بازاره د خلکو سودا د هغوی تر کورونو رسوي. دا چې په خبره یې پلان نه لري او مور یې په کور کې خیاطي کوي او یوازې یوه بله لزانه کوچنی خور لري، وای د ورځې تر 35 افغانیو کار کوي.
د ورځې 40 یا 50 روپۍ کار کوم. مکتب ته ځم لا تو تر 12 بجو پورې، بیا راځم دلته تر 9 بجو د شپې کار کوم. په کور کې د کار څوک نه لرو.
یو شمیر کورنۍ هم وایي له ډېرې ناچارۍ د خپلو تنکیو ماشومانو لاس ته ناست دي او د هیلې بل هر ورې پر مخ تړل شوی دی. د کابل د کارتی نه اوسیدونکي فاطمه وایي
ماشومانو پلار نه جوړ دی، په کور کې پروت یې کار نشي کوي. همدا ماشومان دي چې 30-40 روپۍ ګټي، بېګا ته یې واګوي چې وچه ډوډۍ راوړي خورو. همدا پیسې ګټي جوان په تیرو چې دو کارونه کې چې وکړو.
د ماشومانو د حقونو په نړیوال کنوانسیون کې چې افغانستان هم په 1994 میلادي کال کې ورسره یو ځای شوی دی، پر ماشومانو کار کول بند دي. که څه هم په افغانستان کې د کارګرو ماشومانو په اړه دقیقې شمیرې نشته، خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق د تیر میلادي کال د فبروري په 12مه د دغه سازمان یوې غونډې ته ویلي وو چې دا مهال تر 1 میلیون ډېر افغان ماشومان د بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو له امله په سختو او خطرناکو کارونو بوخت دي. د ښوونې او روزنې د برخې یو شمېر فعالین دا چې په افغانستان کې ماشومان د اقتصادي ستونزو له امله د زده کړو پر ځای کار ته لېږل کېږي، یو لوی بشري ناورین ګڼي چې په خبره یې ورځ بلې ته ژورېږي او جدي کېږي. له دې ډلې فروزانه میری ازادي راډیو ته وویل
فضا و بستر آموزش و تعلیم از سوی فامیل ها برایشان مساعد نمیشه چون ضعف اقتصادی وجود
داره. کورونا یو خورته د زده کړو او تعلیم زمینه نه برابری کی، فکر چې اقتصادي ستونزې دي او د کورونا یو لوی تو خوراکي اړتیاوي دي. دوی خصوصا یا ان دولتي ښوونځیو ته د دوی د لیږلو زمینه نه سي برابرولای. ان که یو ماشوم په داسې شرایط کې ښوونځي ته هم لاړ سي او هغه د ننګونو ډک محیط چې انتظار یې باسي او د خپلې کورنۍ د مالي ملاتړ په خاطر د لویانو رول لوبوي، نسی کولای چې په آرام ذهن زده کړې وکړي. نو دا یو ډېر لوی بشري ناورین دی چې متاسفانه په افغانستان کې ورځ په ورځ ژورېږي او جدي کېږي.
یک بحران بسیار کلان بشری است که فعلا متاسفانه در افغانستان روز به روز عمیق‌تر میشه و جدی‌تر میشه.
زده کړه د هر انسان اساسي حق دی، خو په افغانستان کې له تیرو څه د پاسه 4 کلونو راهیسې په ماشومتوب او آن لویوالي کې هم دا حق لنجونو اخیستل شوی دی. له بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو سربیره په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم جونې له 6 ټولګي پورته ښوونځي ته له تګ منع کړي دي. کې له 6 ټولګي د ډېریو فارغو شویو نجونو عمر له 13 کلونو کم دی، کوم چې د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون پر بنسټ ماشومان ګڼل کېږي. له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي د ماشوم حقونه بشري حقونه دي، دا حقونه نړیوال دي او ورباندې معامله نشي کېدی. د ټولنیزو چارو فعال او مخکې په کابل کې د یو شخصي روزنتون مسؤول مجیب لحاظم وایي کورنۍ او هم حکومت د ماشومانو په وړاندې مسؤول دي چې باید ورنه ملاتړ او پرمختګ ته یې زمینه برابره کړي.
کله یو خونه حاکمانو ته او د وخت مسؤلینو ته په کار ده چې د ماشومانو په خاطر باندې ځانګړي پروګرامونه ولري، د هغوی ملاتړ وکړي. له بلې خوا نه خپل کورنۍ ته دا ډیره زیاته مهمه موضوع ده چې دوی د خپل ماشومانو مرسته وکړي، د هغوی د نن ورځې کمې ګټې ته کې ننی، بلکې هغوی سره ملاتړ وکړي، د هغوی پاملرنه وکړي، د هغوی روزنې ته توجه وکړي.
نن د نومبر 16 د ماشوم نړیواله ورځ ده. نیټه ځکه په دې نوم منځل کیږي چې د ملګرو ملتونو سازمان په دې ورځ د ماشومانو د حقوقو کنوانسیون تصویب کړی دی. د دې ورځې له منځلو موخه د ماشومانو اړتیاوو، جسمي او رواني روغتیا، زده کړو، امن او خوندي چاپیریال ته پاملرنه ده. داسې مهال چې په افغانستان کې ډیری ماشومان له زده کړو محروم دي، جسمي او رواني روغتیا نه لري، ډیری دویان په خوارځواکۍ اخته دي او خوندي چاپیریال هم ورته نشته. انډ یو شاقه کارونه کوي او یو شمېرو سره مخ کې د بیلابیلو رسنیو لخوا د زور زیاتی ان جنسي زورونې پیښې هم راپور شوې دي. که څه هم د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال محمد زاید جان هغه مخکې رسنیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې دوی په مرکز او ولایتونو کې کارګرو ماشومانو ته د زده کړو فرصتونه برابر کړي، خو د امریکا د متحده ایالاتو د کار نړیوال دفتر په 2023 میلادي کال کې ویلي وه چې افغانستان د ماشومانو د کار د بدو بڼو د له منځه وړلو په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی کړی.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو.